Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان شپږوشتمه او د جولای شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبې په ورځ په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازیو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه لګولي دي. د بشري حقونو د سهار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د سهار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هیلې ښوولې چې په ترکیه کې د ټولو وحشیانه غیر انساني له سپکاوي ډک چلند او سزا په اړه څېړنې وشي. د بشري حقونو د سهار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. په تیرو څو کلونو په ځانګړې توګه د 2020 کال اگست را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ایران ګڼ شمېر افغان کډوال ترکیې ته په اوښتو او یا پلار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته په ډیر بد شکل وهل شوي او بیرته شړل شوي دي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولي. په کابل کې بیا شیعه مذهب وایي چې پر دوی یو شمېر محدودیتونه لګول شوي او خپل مذهبي مراسم په آزاده توګه نشي لمانځي. وړاندې خبرونه کې درته راپور لرو. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران او ډرون الوتکو د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ترامپ رسمي توګه د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکلو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ترامپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوینټ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ننګرهار کې طوفانونو او سیلابونو لږونه کسانو ته مرګ جوړه اړولې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه و.
پېښور کې محکمې پریکړه کړې هغو افغانانو ته تابعیت ورکوي چې له پاکستانیو میرمنو سره یې ودونه کړي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. افغانستان کې شیعیان وایي پر مراسمو یې یو لړ بندیزونه لګېدلي. جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ځوانان بیا وایي چې د ښې راتلونکي هیلې یې مړاوي دي.
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري. نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي، داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
نو راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د نګدې بي ساري طوفان او باران لکبل لزګونه کسانو ته مرجوب لا وختیده. طالب چارواکو منل چې تر پرون ماخمه پورې د جلال آباد ښار او څو ولسوالۍ روغتونونو ته د 15 کسانو مړی انتقال شوی دی. همدارنګه په دغو بادونو او طوفانونو کې د څه باندې 200 کسانو د ټپ کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل سفی ولاستانګزیو.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او اورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازدیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او اورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتونو بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډیره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلۍ څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلی کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خوري لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمل لسوالیو کې د ورستۍ سخت او بادونو او بارانونو لامل زمونږ یشمل هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وخته. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه سورسي تر څو پورې هغه مستحق کې او دغه د کورنۍ چې هغه ته زیانونه رسیدلې دي او سروې کې او د سره مرستې وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړې او چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو دراوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوي. د ننګرهار تر څنګ کونړ او اخو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیز ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بي ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوګي او بي وزلې سره مخ لا اخیزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي افغانستان چې په ټول نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالي هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 650 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د پېښور ستر محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت د ساتلو حق لري. د محکمې د هغه 15 پېټو جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډاله کې راځي. نور تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې مېرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپل کور له پاکستانۍ ده، بس چې موږ سبا خدای نه حکومت موږ په زور په صف کې په زور باسي د ملک نو دا موږ د پاره خدای ډیر تکلیف. نو موږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدای کې لږ نورې هم اسانۍ پیدا کړي. نو دا هم ډیر شپي سلا ده چې دا کمای وس کړي ده. نو لا دې وخت دې هم ډیر خلکو ته پای دی رسیږي. نو لا دې وخت پاینده کې د نورې هم درکم شي شپي سلا.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پیښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو وړخی افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یو ویشت کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وې چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی و او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره بدونه کړي وو هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې به دلته نه اوویستلی شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو ودونه چې کوم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو، ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو، ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره یې خپلوي کړي، خو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې یې شمیر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدراعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بی اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
د کډوالو په مسله کې تمکیګو په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان په بیلابیلو لارو راغلي. نور تفصیل په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دو ورځو کې 1,146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د اکشن بی او دوشنبه په ورځو کې په دو بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپل خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعې لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایرانه راستون شوی ازادي رادیو ته وویل،
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. که ورځ وي تر مشهده 1,500,000 او که شپه وي 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهده 100,000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یوه ټوټه غوښه خامې وریجي وي، د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغه شان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنې دو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل،
ډیپورت شروع کړی و کنه ولې چې لږ ظلم یې شروع کړی ولته پولیسان او کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. تاریخ راکړی و بس هغه تاریخ ته موږ کډه باندې کړه او بس روان شو. او زمونږ سلویخ دو سلویخ کاله بلته پاکستان کې کی نو دلته زمونږ پیدائش د پاکستان دی، وس دلته یو افغانستان کې.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی وحیدی د یکشنبې په ورځ د یلی ناخبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمیر خلک د توریستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته نه دي ستانه شوي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له د هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوري غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په ملواکي کې پیل شوې ده. همدا شیبه ورزو ملواکي ته له غزایا په دغه کانګره کې د مسلمانانو استازی عبدالنصیر یاسینی سټډیو سره وصل شوی دی. یاسینی صاحب، ستړي مشي، ساسو د ماخام په خیر وي. اوریدونکو ته د معلومات ورکړئ چې دغه څلور ورځنۍ کانګره چې د ټرمپ ګوند را بللې پر کومو مسلو راڅرخي او څه وخت به ډونالډ ټرمپ دغه کانګرې ته وینا کوي؟
سلامونه. دغه کانګره خو هر څلور کال بعد کیږي کله چې انتخابات ته دوی تیاری نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیدنسۍ لپاره نومان کړلو او داغه ماوین جاری وینس هم معلوم شوه چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنځشنبې په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ کانګرې ته خطاب کوي او داغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نه شروع د پریزیدنسۍ لپاره، د ریاست جمهوری د امریکې لپاره، او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نومان وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کانګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کانګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د امریکا په داخلي مسلو او کنا فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، تو داده د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنا د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې باس کیږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرسمنانو خبرې وکړلې، هغه ټول د امریکې په داخلي سیاست باندې، او دا کانګره همیشه د داخلي په امریکې سیاست باندې خبرې کوي، په خپل سنځو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغله د پاغوي باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ د لپاره کمپین دی. نو ټول داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې نه کړلې، او عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید وروسته په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه سر ته تکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي، او نه په افغانستان باندې، او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې نه کړلې. امید نشته چې بیا
ډونالډ ټرمپ خبرو کې
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شلو، او دا یو معجزه ګڼي. او هر مقرر چې دلته و چې راتلو، هغه سناتوران او کانګرسمنان به یو خبرې کوله چې وګوره خدای موږ سره دی، او که څوک معجزو باندې یقین نه لري، نو نن دوی باید خپله وګوري چې د هفتې په ورځې کومه پېښه شوې چې دا د خدای تعالی د طرفه ټرمپ محفوظ شلو. خوشاله دي او ډیر جذبه کې هم دي چې انتخابات مونږ غټو او دوی د را روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زمونږ دي آینده سلور کال زمونږ دي آینده سلور کال د ریپبلیکن پارټي دي نو ډیر زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې
کور مو ودان ډیر مننه د ډونالد ټرمپ د ګوند په کنګره کې د مسلمانانو استاذي عبدالنصیر یاسینی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو خو ورزو زیته چې نن د محرم لسمه یا د عاشورا او راز د دا ورځ په افغانستان او یشمیر اسلامي هیوادونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي په افغانستان کې د نن بیا شیعه مذهبي چې د دغه ورځ په مناسبت ځانګړي مذهبي مراسم جوړوي وایي چې ساکل دوی باندې یو شمیر محدودیتونه لګیدلی دي د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دغه ورځ لمانځنې ته بشپړ امنیتی تدابیر نیولې تفصیل سفی ولا سانګ زیاور
د عاشورا ورځ د خو یو شمیر خلک وایي ل څو ورځو د مراسم د طالبانو له ځینو محدودیتونو سره مخ وو په کابل کې د محرم او عاشورا د مراسمو د ولسی کمیټې مشر انجینر لطیف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتی تدابیرو خوښي وښوده خو وایي غوښتل چې امنیتی ځواکونه له خلکو سره ښه چلند وکړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د محرم او عاشورا لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر نیولي د وزارت په دې رابطه خپل بیان کې ویلي د عامه ساتنې پولیسو له نورو ادارو سره په همغږۍ د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتی تدابیر نیولي او لخلق غواړي چې امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي په افغانستان کې یو شمیر شیعاګانو سکال په محرم میاشت کې د طالبانو د رژیم پر محدودیتونو نیوکه کړې د کابل یو اوسیدونکي جواد ازادي راډیو ته وویل
دا منطقه مو کې چندین محدودیتو واز شو از جمله یې است چې اذان مو باید بلند نه باشه د لاسپیکر نه
زموږ په سیمه کې چې څو رقمه محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي په سپیکر کې باید نه وي بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو
د عاشورا مراسم په ورستیو کلو کې په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې د شیعاګانو په سیمه کې د خونړیو بریدونو شاهد وو د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د 2022 کال د عاشورا پر مهال د کابل په لویدیس کې د یو لړ 14 مسولیتو مان چې راپورونه لږ خلک تر لږه اته کسان پکې وژل شو او اته لس نور ټپیان شول ملګرو ملتونو له هغه بریدو وروسته له طالبانو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه سږ کال د عاشورا د مراسمو په درشل کې طالبانو پوری تړلو رسنیو په کابل کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د یو مشر د نیولو خبر ورکړی په دې تړاو د طالبانو د حکومت په خبر پاڼه کې راغلی د کابل ښار په 15 محاوزه کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څنګه دغه مشر نیول شوی او یو اندازه وسله هم ورسره وه د راپورونو له مخې دغه کس ورسره تړلې ډلې د محرم په مراسمو د بریدونو پلان درلود
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسو سهارنی خبری مجله تغواګي اوریدونکو د خبری مجله د راپورونو د پای شی بوت نګدکی ګورو سای راپور راخلو پرند جولای د میاشتې 15مه په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو نړیواله او راز واخو په افغانستان کې یو شمیر ځوان انجینر او هلکان بیا وایي چې اوس په هیواد کې د ودی او مهارتونو د زده کړو فرصت نشته په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغانستان په روسي کلونو کې له ډېر ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د مایوسۍ کچه لوړه شوې تفصیل له حدیث پردیس نور
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنۍ ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړې وي همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي لبد مرغ ځوانان د ودی او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاسه ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده له ژوند د خوند نشي اخیستای
یو خزینه ورزشکاره چې له افغانستان وتلی په دی اړه وایي
په مدن طالبان من دیگه نتونستم
د طالبانو پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم له همدې عمله می وطن پری خود او هڅه می وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم
په کابل کې له انجینری یو تن فارغ شوی ځوان چې نه غوښتل نومي واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم متهم ډېر د پرمختګونو پری خودل او به دند شول نو متاسفانه نو امیدوار یو پاینده کې چې وکولای شو فرصت پیدا کو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په افغانستان کې یوازې ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د احصایې ملي ادارې د یوې سروې له مخې چې درې اونۍ وړاندې خپره کړې وه، ویلي وو چې د افغانستان 45.5% نفوس له 18 کلونو کم عمر لري. او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډیری وګړي ځوانان دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه.
د یو ملت ځوان نسل سه پو نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري، نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي. داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15 په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی. په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي. د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي، بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي او په کار ده چې د خیر راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې آن له شپږم ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي، یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي او ډیری هغه یې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه، څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سنبالولو اهمیت ولمانځي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام نه زه وایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د امیدی او کنه غیر د امیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي، او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. پروفته هم د خلو نړیوال پروګرام څخه کوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. مو خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلې دي، نو هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، داسې خلک شته. یعنی دغسې اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دي، هو چاریان نیسي. اوس موږ څه چم وکړو؟ یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي هیران ته ځي او نورو ملکونو ته ځي، نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته، نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي. یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولاکه قدرت لري. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده، نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خوله شو د مرستې به وي، دا هم د غریبانو لپاره ډېره سا وه، خو اوس هغه هم نشته. نو زه داسې خلک پېژنم چې اقتصادي وضعیت یې پر صفر ولاړ ده.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ راډې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دغه راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ساعت 5:30 است.